د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانتیننتال کپ سیالۍ کې له بریا وروسته نن افغانستان ته راستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله سنګزي د احمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رسنۍ ته وویل چې دا اروپا ته د کرکټ د ملي ټیم یو ارزښتناک سفر و.
په یورپ کې یورپي ممالکو ته آیرلینډ، سکاټلینډ او هالینډ ته ماتې ورکول په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اتله راغلې ده له اروپا څخه. دا موږ دپاره یو غټه لاسته
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دغه بری سره وتوانید چې په دوهمه درجه ټیمونو کې لومړی مقام خپل کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د ورزش د قانون او مقرراتو ته له ترتیبولو وروسته د فدراسیونونو له رئیسانو سره جلسه وکړه. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه د ورځې په جلسې کې د ورزشي قوانینو په کړنلاره تاکید وشو. نوموړي زیاته کړه له دې څخه وروسته فدراسیونونه مکلف دي چې د ورزش له قانون سره سم ځانونه عیار کړي او کنه نو یو شمېر فدراسیونونه لغوه کیږي. د افغانستان د بدني روزنې د 1995 کال د سرطان په 28مه نیټه د لومړي ځل لپاره د ورزش قانون او مقررات اعلان کړل. د کندز د فوټبال د غورلیګ سیالۍ د شاهین ټیم په بری سره پای ته ورسېدې. د کندز د ورزش امر قیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیروزی او مایوان لوبډلو په ترتیب سره دوهم او دریم مقام خپل کړ. نوموړي زیاته کړه په دغو سیالیو کې اتو ټیمونو ګډون کړی وو. د ښاغلي رحیمی په خبره د دغو سیالۍ ګټونکی ټیم به د زون سیالۍ ته معرفي شي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبري ساعت اوري ولاندې خبرونه کې اوري چې فرا چارواکي په خپل ولایت کې د امنیت خرابېدو ته اندېښمن دي.
هغه تشویش موږ په سترګو باندې وینو. شاید د کندوز غوندې سکوت فرا هم د هغه سره مواجه شي چې نن د څلور خواوو څخه دي ولایت په معاصرې کې دی.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه بیا اندېښنې راپورته شوې دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان هوایي ځواکونه به تر 2019 کال پورې په بشپړ توګه په خپلو پښو ودرېږي.
د افغانستان هوایي ځواکونه تقریبا 90% دی مستقیما خپل عملیاتو کې سهم اخلي.
د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان سره مو مرکه کړې. د ولسي جرګې اداري هیات وایي د دوه الکترونیکي تذکرو ویشل به اداري چارې نور هم پیچلې کړي.
د یو کس لپاره د هویت دوه کارډونه ورکول زما په نظر دا یو خلاف کار دی او معمول هم نه دی. که چیرې داسې یوه طرحه ولسي جرګې ته راشي ښایي تصویر
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د وروستیو اعدامونو په اړه د بشري حقونو ډلو اندېښنې ښودلې دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ بچې لانجمنو ویناوې خلک ران کړي. که انتخابات وګټي پر افغانستان به اغېز څه وي؟ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف اوازي اوریدلې شي. د سهار له وو بوجود ماخام تر وو بوجود له وو بوجود وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. د فرا ولایت چارواکي هم په خپل ولایت کې د امنیت خرابېدو ته اندېښمن دي. په دې وروستیو کې د فرا له یو شمېر او سیمو څخه د امنیتي پېښو د زیاتوالي خبرونه ورکول شوي دي. د فرا ولایت د ولایتي شورا استازي د مرکزي دولت څخه غواړي چې د ولایت امنیتي وضعیت ته د سمدستي پام واړوي. کنه د دې ولایت سرنوشت دا ولایت به هم د کندوز په شان په همغه سرنوشت اخته سي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت په رپورټ کې اوري.
فرا ولایت د کابو اتو ورځو راهیسې د سخت جګړې شاهد دی او هر ورځ او شپه دغه ولایت په مرکز کې هم د ډزو اوازونه اوریدل کېږي. فرید بختور د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس په یوې خبري غونډه کې وویل چې فرا ولایت د وسلوالو طالبان لخوا د ګواښ سره مخامخ دی. د بختور په خبره دغه ولایت په پشرود او بلابلوک ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې ډېره درنده جګړه روان ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو پکې پرمختګ هم کړی دی. د ده په خبره که مرکزي دولت فرا ولایت نوي سرتیر راونه لیږي او دغه ولایت پامونه کړی نو دا کار به بدې پایلې ولري.
متاسفانه چې زموږ د مرکز هغه لوړپوړي چارواکي چې باید په دې کې توجه کړې وای توجه یې نه ده کړې. دا موږ په ډېر جرات ویلی شو چې نن د فرا ولس په تشویش باندې دي او د دوی تشویش پر ځای دی چې نن هغه تشویش موږ په سترګو باندې وینو. شاید مکندوز غوندې سکوت فرا هم د هغه سره مواجه سي چې نن د څلورو خواو څخه ني ولایت په معاصري کې دی. نن
په همدې حال کې د فرا ولایتي چارواکي هم دا مني چې په دغه ولایت کې جګړې زور اخیستی خو وایي چې مخه یې ډب کړې ده. د فرا والي محمد اسف ننګ وایي چې دا ځل فرا ته کابوس زر تنه د دولت وسوال مخالفان د هرات، غور او هلمند څخه راغلي او جګړه درنده ده. د والي په خبره تر اوسه په دغه جګړې کې شپږ څلوېښت تنه دولت وسوال مخالفان او اوه افغان سرتېري وژل شوي او اوس هم دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې لوړ تهدیدات موجود دي.
تهدیدات بسیار بلند هنوز هم در دو منطقه هست، پشترود و یک مقدار در بالا بلوک.
تر اوسه لوړ تهدیدات در فرا په بالا بلوک او پشترود ولسوالی کې شتون لري او دشمن تر اوسه پورې شپږ څلوېښت تنه مړي ورکړي او همداشان ځینې وسایط هم په هوایي بریدونو کې ویجاړ شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه هم په دې جګړې کې مرګ ژوبل لري چې تر اوسه اووه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دولت وسوال مخالفان هم دا جګړه خپل د عمري عملیاتو یوه برخه بولي. د فرا ولایت په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې له کابو یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده خو افغان ځواکونه تر اوسه نه یې توانېدلي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه دوې امنیتي پوستې د فرا په پشترود ولسوالۍ کې د دولت د وسوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي.
د فرا ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د هغه ولایت د چارواکو او د ولایتي شورا د استازو خبرې واورېدې. په افغانستان کې افغانستان په اکثرو سیمو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره بیا په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اندېښنې راپورته شوې دي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د احصایو له مخې لږ تر لږه 1500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان امنیتي وضعیت د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت پر مختلفو اړخونو د ټایمز مجلې یو مطلب خپور کړی چې زیاتې فرشته جلازې وړاندې کوي.
د ټایم په حواله وسلوالو طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې او ملکي تلفات زیاتېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره ډېر بهرني عسکر له دې هېواده ووتل. په 2014 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. په هغه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې په امریکا کې خپور شو راغلي چې د عسکرو او پولیسو تېښته او په جګړه کې د تلفاتو زیاتوالی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو محاربوي طاقت او ظرفیت له ګواښ سره مخامخ کوي. په رپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې موجود وضعیت وسلوالو طالبانو ته د نفوذ د پراختیا زمینه برابره کړې ده. د بیلګې په ډول تیر کال د جدي په میاشت کې د افغانستان د خاوري او یافیصد برخه د امنیتي ځواکونو په لاس کې وه، خو تر دوبي لږ تر لږه 9% ولسوالۍ په بشپړ ډول یا تر ډېره حده د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او د ولسوالیو څلورمه برخه تر خطر لاندې ګڼل کېږي. په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو له پراختیا سره ملکي تلفات زیات شوي دي.